السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته خراغ لیدې. د سات ډیره برخه دا زما حق دی ته ځانګړې شوې چې پرون د پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د په پنجشیر کې د یوې چاودنې په اخلای کړی خدای نه دا تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتی وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو قانونو ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمېر کورنیو رسنیو بیا ویلي چې د پنجشیر په دری عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. ځایي اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه په یوه کور کې چې د قرارګاه په توګه ترې استفاده کېده شوې، خو د مرګوب لپاره یې معلومات نه دي ترلاسه کړي. تر اوسه خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي، او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10مه په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي چې په افغانستان کې وضعیت وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډېر ناوړه بلل شوی دی. له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته انتقال کړي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین هغوی ته پناه ورکړي. دغو بنسټونو چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي، له حکومت څخه غوښتنه کړې چې شاوخوا 1300 افغانان له پاکستان څخه د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېږدوي. دغو ډلو په وینا دغه کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي تر څو افغانستان ته د بیرته ستنېدو او د طالبانو له لوري د احتمالي ځورونې څخه خوندي پاتې شي. دغه افغانان د جرمني د پخواني حکومت لخوا د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې منل شوي وو، خو له هغې راهیسې چې د جرمني نوی حکومت راغلی دی د دوی پروګرام ټاکنی شوی. په دې موده کې شاوخوا 330 تنه جرمني ته راانتقال شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دریو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په 8مه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پور ورکولو غور کوي، وویل موږ د اوکراین د قانون، زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قوانینو له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاته کړه بل شکه روسیا ټینګار کوي چې موږ د خاورې ور تسلیم کړو، خو په خبره یې موږ هیڅکله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې جګړې لپاره جګړه کوو.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي. د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی، خو وایي که ښځې په ساحه کې نوي بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا ښځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو، دا راپور به په ګډه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زمونږ هم یو غټ فنډ چې مونږ د راخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځو سټاف هم کمیږي، بیا نه شي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 10 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللای دی.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپور مهم ټکي واوریدل. دغه راز د ښځو څانګې ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو لګول شوي دي، د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم له خطر سره مخامخ کوي. دا زما حق خبرونه ته مو خکلا ستانیزی او سهرا رابللی دی. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د ځینو دلایلو له امله د دوی اصلي نمونه نشو اخیستلی او د خبرونه تر پایه پورې دوی په همدې نمونو یادوو. لومړی به خکلا ستانیزی تاسو ته درشو. تاسو دغه د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکوونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوي دي، دا د دې سبب شوي چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایې؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل، د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې د سمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکوونکو ته ویل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشي تللی. که نه نو موږ هغه راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولای چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسولو په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروې کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې بدلونه په دې اوبه لګېږي نو دا خو افغاني ټولنه ده. په دې کې مثلا نارینه څنګه کولای شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه سروېو کې د هغو د ژوند حالات واوري واوري دغه ستونزې او دغه، ځکه چې یو ښځینه ته ښځه خپل مشکلات ښه ویلی شي خو نارینه ته یې نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسه یې په ټپه درولي تقریبا، چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډېره مننه سهرا، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ تقریبا درې میاشتو کېږي چې ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي، د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو پخیر. خوشحال یم چې تاسو سره پوښتنه کوم. واقعا دا څو میاشتې کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپله کارکوونکي له زیات مشکلات سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وزیر تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي. دوی یو آرام فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه په پرتله د دې کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن کوي دموشن کوي، یعنی زیاتر وخت چې د پروژې کموالی یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول هم دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې کچېرې دوی کوم صحیح کار نشي کولای نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تل ساحو ته ښځینه او یعنی ساحه کې ښځینه سره خبرې کول، انټرویو کول، او هغوی مشکلات واخیستل چې دا هغه مشکلات یو ښځه نه شي کولی چې نارینه ته ووایي. نو ځکه که چېرې نارینه او زی اول خو دا حق نه لري بعضې د فرم پالیسي په اساس چې یو نارینه له ښځینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي. نو که چېرې ښځینه کارکوونکي د ساحو کې نه وي نو هغه له خدمات نه بې برخه پاتې کېږي. په خو هم چې موږ ساحو ته تلو هغه کولی شي چې په آرامه سره خپل ټول موضوعات موږ ته ووایي، د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو، هغه مشکلات واخلو، مشکلات یې درک کړو، حل کړو. ولې اوس دغه بیچارهګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي چې هماغه وخت هم زیاتره نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو. همدا ډېر یعنی ډیپریشن سره مخ وو. هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو ډېر خو وخت کوم درس وویل، تاسو کولی شئ چې مثلا درس ووایي، مکتب ووایي، پوهنتون ووایي. مونږ خو دومره نشو کولای، شپه او ورځ کور کېیو، سوچونو سره مخ یو. مونږ ته مثلا داسې مشکلات پیدا شوی دی، خپل مشکلات نور چاته نشو ویلی.
بعض وقت کله کله ځان ته ډېر داسې کم فکر کوو، داسې هم شوی ده چې بعض وخت وایو چې د دې ژوند نه خو مرګ ښه ده، مونږ څه شی کوو، یعنی زمونږ آخر آینده به چی. یعنی واقعا ښځینه کارکوونکی هم مشکل سره مخ ده، او هغه څوک چې کمیونټي کې هغه خو واقعا هغې ته اوس خدمات هم نه رارسېږي.
بله، دواړه لوري په حقیقت کې زیانمن شوي دي، زیان یې دواړو لورو ته رسېږي، که هغوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي او هغوی چې مرستو ته اړ دي چې د دوی په وسیله باندې دغه بشري مرستې او نورې مرستې دوی ته رسول کېدې. هغوی چې په ملګرو ملتونو ادارو کې کار کوو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د غرض نورو د بشري حقونو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تیره بیا د بشري حقونو وضعیت ډیر پام اړولی، او دا کله چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځنۍ نړیوال کمپاین پیل شوی دی، دوه ورځې نورې هم پاتې دي، د دسمبر تر لسمې پورې به دا کمپاین دوام کوي، او د دسمبر لسمه هم د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د غلاس ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. د دغه کمپاین سره هم مهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز بیګا په یو بل بیان کې د ښځو د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده، او ویلي دي چې د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه، بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کېږي، او دوی نشي کولای چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. کولا تاسو چې ډیر کلونه د انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د ښځو پر لاسنیوي څرخي، او ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، او هغوی غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د ښځو په مشرۍ ادارې په رښتیا هم ډیر مهم رول لري په خپله د ښځو او نجونو لپاره؟
بله، هو د ښځو په مشرۍ باندې ادارات په بعضو برخو کې ډېر مهم رول لري، هغه مثلا حقوقي مسایلو کې، یا هغه مسایل چې هغه نشي کېدلی چې هغه مثلا بل دغې ته وویل شي، جنسیت یعنې نارینهو ته وویل شي، نو بعضې مسایل دي چې باید دغې مسایلو یا هغه پروګرامونو فعالیتونو مشري باید ښځې ولري، او ځکه هغه ښځې ښې درک کولی شي، فکر پکې کار کوي، نو دا ډېر مهم مثبت دخل لري، مثبت لید لري. کنه چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکول لري، نو هغه کولای شي دغه ساحې د ښځو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره. مثلا نارینه خو نشي کولای کنه د ښځې حالت په صحیح شکل درک کړي، یو ښځه سره کینی خبرې ورسره وکړي، دغه د ژوند مشکلات ووري، یا خپل کارکوونکي نارینه کارکوونکي په یو لحاظ مشران چې هغه درک د خزینه مشکلات پاس نشي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي. نو دا چې مثلا د ښځو د مشري بلغی پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلی دي، او هغه سره بعضی موسسات هم سقوط شوي دي، یعنی خپل فعالیتونه درولي دي، نو دا یو غټ مشکل دی. او ښځه په ټولنه کې نیمه حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه جوړه کړې ده، دا غسی مساویانه شکل سره ښځې هم پکې برخه لري، ونډه لري. که دا ښځې نه وي، نو دا ټولنه موږ تاسو خپل پوهیږو، دا یو عادي اصطلاح ده چې ټولنه پرمختګ نه شي کولای.
نو که داسې وي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولې دا مرستې کمې شوې دي، علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسیو په اساس باندې مثلا دفاتر ته د خزینه او کارکوونکو د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. بعضې وخت کې اقتصاد وزارت لخوا یا د کار امور اجتماعي وزارت چې دی، دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغې کې خزینه او کارکوونکو ته یا په مشروالۍ باندې چې هغلته خزینه سټاف نوم لیکل شوی، د عادي کس نوم لیکل شوی، وایي دی کې ستاسو خزینه کارانو نوم خزینه او نومونه دي، وایي دی کې دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هره پروژه افغانستان کې عملي کېږي یا هر هېواد کې، هغه باید د دولت له لوري دغه شي کنه تاییدی واخیستل شي، هغه ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې پاسانه نه اجازه نه ورکوي چې پروژه کې تاسو خزینه کارکوونکي لرئ، دا باید تاسو لرې کړئ، بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي خارجي ډونران دي، دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي ډونر خارجي، نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپل خپل یو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنی 50-50% چې 50% پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50% پکې نارینه ته حق ورکول شي، همداسې 50% خزینه برخو کې ساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50% نارینه ته باید یعنی مرسته وشي. نو دا چې ډونر کله وګوري چې ولله دولت اجازه نه ورکوي یا نه کېږي چې خزینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، نو پروژې نه ورکوي یا کومک سپانسر دغه کوي نه، مالی برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي یا کوم ملاتړ نه کوي چې هغه په ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجې نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا هغه انجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي او دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا، تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړې دي چې خپل ښځینه پرسونل کم کړي. یعنی ویل شوي دي چې تقریبا د هرو لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا شوي دي چې خپل ښځینه پرسونل 10% کم کړي. دا زیات شمیره نه ده؟
واقعا دا خو زیات شمیره ده، مګر کچیرې هغوی ته ډونر لخوا بودیجه ونه رسیږي یا دوی پروګرام نشي کولای امپلیمنت کړي، دوی هم مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او زیاتره وخت کچیرې موږ د خپل دید له امله وګورو، دغه بعضې دفترونه دي چې یوازې نارینه، یعنی اوسنی حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي، ښځینه ونه کړي. نارینه کار کوي زیاتره وخت، اوس نارینه هم چانسونه شته ولی ښځینه ته بیخي چانس صفر ده، ځکه چې هغوی وایي چې ښځینه زمونږ په درد نه خوري، زمونږ پروګرام امپلیمنت کولای نه شي، یعنی زمونږ څه چې حق هدف ده هدف ته مونږ ځان نه شو رسولی. نو دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او واقعا د هر دفتر کې کچیرې وګورو لکه لاسیسره هم ښځینه کارمندان نشته، اورو رو هم دغه سلسله جریان لري، نور هم کارمندان کمیږي.
تاسو چې اکثرا لرې سیمو ته بتللی او د مرستې به مو ښځو او نجونو ته رسولی، یعنی هغه اړو کسانو ته، یا وضعیت څه ډول وینې؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په غو ادارو کې یا په مرستندوی ماسو کې، که نه وي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینه وو له لارې هم دغه مرستې رسول کیدای شي. یوې کورنۍ په کچه باندې دوی وایي چې دا مرستې کیږي، خو که راشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کونډې دي، بې سرپرست دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی، خو زیاتره وخت که چیرې یو ښځینه کارمند ونه شي کولی چې یو ښځه سره وګوري یا هغې سره خبرې وکړي، خو د هغوی مشکلات نارینه واقعا نه شي حلولی. لکه زیاتر ښځینه او بیا نارینه سره راحت نه دي خپل مشکلات هغې ته نه شي ویلی. لکه زیاتر ډاکتران دي چې ساحې کې کار کوي، ډاکتران نه شي کولی چې هغه سیمې خلک نه شي کولی چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سارا جان. ښکلا، دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي، د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پوهنتوني زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځینه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوئ دا چې نړیوال غونډې جوړوي د ښځو د حقونو په ارتباط. په تیره بیا کرا شو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستي سفر چې دوحې ته یې کړی و او هلته یې هم د یو شمیر سازمانونو ادارو له چارواکو د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله. فکر کوئ چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل دریځ باندې ولاړ دي، نه په شا کېږي.
ولې نوري صاحب ستاسو خبره زم تاییدوم. دلته چې هر څوک راشي، ګورې اسلامي نړۍ نه مختلف خلک راغلل، علما راغلل، دغه یو کل دوسرې خبرې اترې وکړلې، خو کوم نتیجې ته ونه رسېدلې. یا مثلا دلته لاړم، د عملا زموږ د دفاترو مشران چې دي وتلل بار بار د هغه دوسره به ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسره به میټینګونه لیدنې به لرو. دلته دوی به غوښتل چې د ټولنې مشکلات ورته ووایي، چې مثلا تیره پوښتنه کې چې تاسو ویل کنه چې یو کونډې سره څوک څنګه کومه کوشش کولی، ځکه خو نارینه سرپرست نه لري. نو بیا خو بیرته دا جالبه دا ده بیرته چې مثلا ته وایې حکومت وایي چې موږ ځو هلته خلکو سره کومک کوو، که نه ښځو سره موږ یو طریقه برابرو کومک کوو. نو چې یو کورنۍ سرپرست نه لري، ته بیرته د ښځو سره په اسانه خبرې نه کوې، د هغې اواز محرم ګڼې، نو ته بیا بیا څنګه د کونډې یو تضاد شو که نه اصولو په اساس. نو راغلو په دې باندې چې د بیلابیل لیدنې شوي، د علماو له طرفه، مثلا د نړیوالو غبرګونونه ښودلي دي، دلته راغلي دي، دوی ته قناعت ورکړی چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځي وظیفې ترسره کوي، تاسو ورته اجازه ورکوي. هغه هم نه تر اوسه پورې کوم تاثیر نه دی کړی، او همداسې زموږ د دفاترو مشران چې تللي دي، هغې تر څنګ د ساحې مشران هم تللي دي، د ساحو خلکو ولسوالیو نه، د ولایتونه مشران سپینګیري تللي دلته ساحو ولایتو کې، یا هغه مرکزونو کې د طالبانو نمائندگانو سره خبرې کړې، تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا خلک د موسو کارکوونکي خزینه چې راځي، هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي. جواب چادري مثلا دا کلچر مراد کوي، راځي زموږ ټولنه کې خدمت وړاندې کوي، نو دوی ته تاسو اجازه ورکوي. خو دا تر ډیره نه دي منل شوي. موږ تاسو خپل عمل انګورو، 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل، تر اوسه پورې هغه جریان لري. تازه خو په هغه وخت کې بیا د یو این وومن دغه شو، د یو این ملګري ملتونو هغه کارمندان شو، هغه تقریبا کولی شو چې کار وکړي، ساحې ته لاړ شي، خو دغه درې میاشتې وړاندې هغه هم بند شو. یعنی دې نه موږ ته معلومه شوه چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه، هغه مشران راتلل یا خلک راتلل دلته دوی سره مذاکرات کول، هغه یعنې د درې میاشتې مخکې چې بیا د بندیز
بله. سارا جان، تاسو پکې وایئ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي، د ښځو د حقونو په پار غونډه جوړیږي، یا کوم چارواکی د بهرنیو هیوادونو یا د بشري حقونو مدافع غږ پورته کوي، د طالبانو حکومت عکس العمل تل دا وي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده؟ یعنی په دې معنا چې موږ خپل اصول لرو، خپل کلتور فرهنګ لرو، او دا لرو او دا لرو، او بل د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یوه ښځه یاست، آیا دا خپل حق نه ګڼئ چې باید زده کړې وکړئ، لوړې زده کړې وکړئ، خودکفا شئ او پرمختګ وکړئ؟ تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د ښځې او نجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چې نجونې یا ښځینه لکه کارمندان اوسي، یا د مکتب شاګردان اوسي، زده کوونکي اوسي، که چیرې دوی زده کړه ونه کړي، یعنی دوی نه شي کولی چې لکه د نفسي هیوادونو سره لکه رقابت وکړي. همدا موضوع ده چې اوس وخت کې جنسیان نه شي کولی چې درس ووایي، زیاتر درسونه یې نیم پاتې ده. لکه موږ خپله انفکټو وایو، لکه ماسترین وویل هغه کې یو سر پاتې شو، زحمت وویستل، بیا هغه به استمره پاتې شوه.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړی وو؟
قضا فرنولی کې.
خا ډیر مهم برخه کې هم، چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو وروسته له هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمني پیل شوې ده، یعنی بیا دفترونو ته نه وای تللي؟
نه خیر، موږ هم هغه وخت نه چې دوی بندیزو لګول شو، بیا موږ دفتر ته لاړو، ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو. او هغه هم هغه وخت نه، یعنی زیاتره زده کړه هغه ځای نه کېده،
چې موږ نشو کولای د کتل چې اوس لکه موږ ذکر نشو کولای چې نه ذکر وکړو لکه کور کې خونی کېږي
تاسو سره هیڅ ډول bale کله چې تاسو په کور کې نه ول شو لې هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کیږي
نه خیر یعنی نه تاسو له کوم ځای نه وشتي داخل افغانستان کې هیڅ څه نشته کولای چې چاته مرسته وکړي یعنی درتي پروسه کې یا بل پروسه کې هیڅ څه یعنی نشته داخل کې څه سره مرسته وکړي هغه موضوع ته کې
نور خپل هم دغه هم مسلکانو سره چې تاسو حتما په تماس کې به یاست وضعیت ټول پم